السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د سهار 10:00 شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د دسمبر 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو، نس پروګرام روغتیا او درملنه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ، خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. تمدنن با په کراچۍ کې د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر سره د نورو نیول شوو ملګرو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر خواجه آصف تېره ورځ په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې لخوا گرفتار کړل شوی دی، او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به تیزوي. د خبرونو تفصیل. نن د دسمبر په 13 باب کراچۍ کې پولیس ته پښتون ژغورن غورزنګ پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او د غورزنګ ځینې نور نیول شوي غړي د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کوي. عدالت د دسمبر پر 13 علي وزیر نور الله ترین، حسن او بسم الله تر 13 دسمبر پورې پولیسو ته په ریمانډ ورکړي وو. دا کسان د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیول شوي وو چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج وکړ. علي وزیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولی وو. د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولی او حواله کړی دی. د سند پولیس وایي وزیر د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورزنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه چې له وجې پر هغه مقدمه شوي، خو غورزنګ دا تورونه ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ته دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. پر هغه تور دی چې د خپل وس نه زیات جایدادونه یې جوړ کړي دي. د مسلم لیگ ګوند تر مخه خواجه آصف ته نیب د لاهور دفتر لخوا نیول شوی دی. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې د خپل ګوند د یوې غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې ویل خواجه آصف یې د مسلم لیگي مشرانو د نه پرېښودلو او د هغوی د ملګرتیا په جرم نیولی دی. د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نښه کوي او ورباندې د درغلۍ او ناسمې مقدمې جوړوي، خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي نیب یو خود مختاره اداره ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي چې دوی به د استعفو ورکولو پر ځای د سینټ په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. دا خبره په کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپل ګوند د مرکزي مشرانو تر یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړې. د دسمبر په 9 بلاول بوټو وویل دوی فیصله کړې چې د موجوده وفاقي حکومت به په هر ځای کې مقابله کوي او د سینټ پر روانو انتخاباتو کې باید ټول مخالف سیاسي ګوندونه یو ځای د تحریک انصاف خلاف ودرېږي. نوموړي ویل دغه د دوی د ګوند فیصله ده، خو حتمی فیصله به د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشران کوي. بلاول بوټو دا هم ویل د دوی پارلماني غړي به له دوی سره استعفاګانې جمع کوي، خو دا چې په کوم وخت په دوی د پارلمان نه استعفاګانې ورکوي دغه فیصله به هم د پی ډی ایم مشران کوي. د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي موجوده وفاقي حکومت په انتخاباتو کې په درغلۍ جوړ شوی او باید مستعفی شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف مشران د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي مخالف سیاسي مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره پر دوی داسې تورونه لګوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 55 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2155 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر 400,000 او سباندي 100,000 ته رسیدلی. د دسمبر تر 13 له دې وایرس په پاکستان کې 10,000 او 100,000 کسان مړ شوي دي، خو تر 400,000 او 150,000 زیات کسان ته بیرته رغیدلی هم دي. او بل خبر دا چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به زیاتوي. هغه د دسمبر پر 9 د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر انتظامیه د واکسین ورکولو پر عمل نیوکه وکړې او ویل چې د ټرمپ انتظامی د واکسین د تقسیم پلان په وروستو او ډیر په رو روان دی. د ټرمپ انتظامیه پلان لري چې د روان کال تر پای د واکسین 40 میلیونه خوراک ورکړي. تر اوسه یوازې 11.4 میلیونه خوراک تقسیم شوې شوی دی او د ناروغي او د کنټرول د مرکزونو د شمیرو تر مخه تر اوسه 2.1 میلیون خلکو ته دغه واکسین لومړی ستنې لګول شوی دی. دا خبرونه پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم له حکومت سره د مذاکرات خبر رد کړی دا او د وفاقي وزیر شبلی فراز لخوا په کامی ډایلاګ کې د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز ته نه شاملولو د خبري ورسته د دسمبر په 9 نیټه د دغه تحریک ویان میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د مذاکرات لاره حکومت په جمهوری تحریک کې د اختلافاتو پیدا کولو هڅه کوي. نو موري دا سرګندونې تر هغه ورسته کړي چې د دسمبر په 28 شبلی فراز خبري لانوتول د اپوزیشن ډلو له غورزنګ سره خبرو ته تیار دي. خدا شي پکې با مولانا فضل الرحمن او مریم نواز برخه نه اخلي ځکه چې هغوی د پارلمان غړي نه دي. نور تفصيل له غلام غوسناو.
د حکومت لخوا د قومي مباحثه یا نېشنل ډایلاګ په نوم د حزبي اختلاف سره د مذاکرات کولو په لړ کې د پاکستان جمهوری غورزنګ د اطلاعاتو سیکرټر میا افتخار حسین ویلي دي چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دی او د دې د لارې حکومت په پی ډی ایم تحریک کې د اختلافاتو راپارولو هڅه کوي. میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
چې ته خبره کړو چې موږ مذاکرات کولو ته تیار یو او پی ډی ایم په دې وجه ریجیکټ کړه چې دوی تر چې کله خبره کینو دی وی دی ناروغ غواړي نو دوی خبرې کول نه غواړي. دوی سنجیده خلک نه دی، دا غیر سنجیده خلک دی. دوی کومي مسلې حل کول غواړي نه. نو دا خبره چې اوس هغه کله کوي چې د پی ډی ایم مطلب پلانکي سره خبرې کوم او ډیګري سره نه کوم، نو دا به دې مطلب چې صرف ځان له هغه عزت جوړوي او دا ټولې خبرې دې د پاره کوي چې پی ډی ایم
دا د هغه روسو ده چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د مذاکراتو په بهیر کې به په پارلمان کې د ننه موجود د حزبي اختلاف د مشرانو سره خبري اترې کوي او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د نواز شریف لور مریم صبدر به د مذاکراتو په بهیر کې ځکه شامل نه وي چې دغه دواړه د پارلمان غړي نه دي. د وفاقي حکومت لخوا دا خبره په داسې حال کې شوې ده چې 15 ورځې وړاندې د حکومت د اتحادي یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر محمد علي دوراني په کوټلک پت جیل کې د نواز شریف د ورور شاباز شریف سره ملاقات کړی وو. خو د پاکستان جمهوری تحریک ویان میا افتخار حسین وایي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي نو حزبي اختلاف به د قومي معاملاتو د سمولو لپاره هیڅ رقم مذاکرات نه کوي.
شاباز شریف سره د دې خبرې جواب ورکړي په جیل کې مونږ تاسو ما سره د خبرې کوي، هغه مطلب دا دی شریفانه طور انکار دی. مذاکرات الګ کېږي چې عمران استعفا ورکړي، دا پی ډی ایم مخکې خپل موقف واضح کړی دی.
خو په پیښور کې خبریال او سیډونکې شمیم شاهد وایي حکومت ته د اپوزیشن سره د مذاکراتو کولو نه پرته مهمه مسله د حکومت د کارکردګۍ د ښه کولو او د ولس د ستونزو د حل کولو ورپېښه ده.
رسنو د پخوانی وزیر محمد علي دوراني چې هغه د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مشر گروپ تر سکتورم دی، داغه د شاباز شریف سره چې کوم ملاقات شوی دی داغه نورو د ښکاریږي چې د حکومت او د حزب اختلاف ترمنځ د خبرو تر سلسله شروع شوی ده. نتیجه به سره وزي سنه راوزي. خدای یو ښکاره خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان چې ابلس کوم وزیرانو ته دړکا ورکړی ده چې تاسو خپل کارکردګي بهتر کړي او که کارکردګي بهتر نه کړه نو دا غي نرستو حالات بدلیدي شي.
خدا حکومت وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزب اختلاف لخوا پیل شوی تحریک د دوی د مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز د 2000 کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د میډیا کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په لیست کې دي. په 2000 کال کې په افغانستان کې 15 خبریالان او په پاکستان کې 4 خبریالان د خپل کار له وجې وجل شوې دي. د راپور له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان په مختلفو پیښو کې وجل شوې دي او په دغه موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له وجې هم ګڼ خبریالان مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 9 خپور شوی ویلي په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثر کړی دی. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی په خواني مشر افضل برت د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه ویل 2000 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکله کال وو.
پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو. په خوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوی، هدفي بریدونه پی شوی، دوی ته دړکې ورکړل شوی، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبریالان په نخښ ول داسې په خوا نه دي شوی. د ټولو لومړی خو د خبریالانو معاشي قتل وکړ. په دې موده کې دوه واري د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو. ډیر یې د کار په دوران کې فارغ کړل. ډیرو ته د نامعلومو نمبرونو ټلیفونونه وشول. هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ خپل جنگ ګڼلو او د اظهار ازادۍ لپاره غږ پورته کولو، هغه یې په مالی لحاظ دومره پنخه کړل چې دوه وخته ډوډۍ ګټل ورته ګران شول. کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل. نو تاسو ویلای شئ چې 2000 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترین کال وو.
د بیپولی خبریالانو پیرسمیشت سازمان آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن په نخښه شوی او وجل شوی ځکه چې هغوی د درغلیو، منظمو جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مې میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وجنې ذکر هم شوی دی. له دغې وروسته د 2000 کال د جولای پر 23 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال انورجان کیتران وجل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی یو جی سیکرټر رشید بلوست د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته ویل د 13 کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمی شوي، خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمی شوې دي، لکه په 2014، 2014 او ځینو نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوې دي. خو په 2000 کې په مقامی کچا د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمه هم درج شوې دي.
د 2000 کال د جولای پر 20 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متیو اللہ جان نامعلوم کسانو په اسلام آباد کې برامته کړ او 2 ساعته وروسته خوشی کړ. په کراچۍ کې د 13 سپتمبر میاشت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو خبریال بلال فاروقی د ادارو سپکاوي په تور ونیول شو. بلخوا د وزیرستان د خبریالانو اتحادیې او د وزیرستان پریس کلب جنرال سیکرټري احسان داور د دسمبر پر 9 د آر ایس ایف راپور په اړه مشال ریډیو ته وویل په 2000 کال کې د قبایلي خبریالانو په مشکلاتو کې سکمې نه دي شوې.
ما تخپل دا سلاګي چې ډېر فرق تنوي اغا سختي او اغا چې کم دي، ځکه چې موږ چې سمرا قبایلي جرنالستان دي په تیر ترګري پر خلاف چې کم جنگ تیر شو یا کم او سمرا وان دي، په دې کې موږ دیندل اسنه زیات ملګری چې دي دا شاهدان شوی دي، دا صرف د قبایلي چې کم ازلا دي د جرنالستان. بل طرف ته موږ وګورو د موجوده چې کم معاشي حالات دي، چې دا کورونا چې کم حالات خراب کړل، نو قبایلي جرنالستانو لپاره په حقیقت کې دا چې کم کال ډېر سخت وو او ډېر دروند وو. زمونږ ډېرو ملګرو چې دي
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. له دې پرته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وای د سوداګریزو خبرتیاو نشټوالي له وجې مالی مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکونکو له دندو ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وای د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د زورونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. د آر اس اف د راپور له مخې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم روانې دي. په راپور کې د دسمبر په میاشت کې په ننګرهار کې د خبریال ملالې میوند او د نومبر میاشت کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی د وژنو ذکر هم شوي. د راپور له مخې په افغانستان کې په 2000 کال کې د وژل شوو خبریالانو د هیڅ یو وژونکي پته ونه لګیده، خو افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاستایی او ملالې میوند قاتلان یې نیولي دي. د آر اس اف د راپور له مخې په 2000 کال کې د کورونا وبا له وجې هم د خبریالانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بی پولې خبریالانو سازمان ویلي د 2000 کال په نړۍ کې د وژلو خبریالانو شمیر له پروسه کال نه کم دی. په 2019 کال کې 350 خبریالان وژل شوي وو. سازمان وای د دې وجه دا ده چې د کورونا وبا له وجې خبریالان د کار ځایونو ته کم تللی دي، خو په راپور کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې په سوونو خبریالان مړه شوي دي، خو له آر اس اف سره دا معلومات نشته چې په دغو کې څومره خبریالانو ته د کار په دوران کورونا ناروغي لګېدلې وه. سږ کال مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د بلوچستان د گوادر کبنیون کی یا ماهیگیرو اندیښنه خودلی چې د حکومت له خوا د خار چاپیره ازغن تار تاول به روزګار اغیزمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوی خار د شاوخوا 3.5 مربع کیلومتر ازمکه گیر چاپیره د تار غزولو په منصوبه لاس پوري کړي دي چې د چارواکو په وینا دا د گوادر د امنیت ساتلو د پلان برخه ده. بلوچ سیاسي ګوندونو او د بلوچستان وکیلانو پر دې اقدام نیوکه کړي، خو حکومت وایي چې دا ګام د گوادر د خوندي کول لپاره پورته کړي. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار عبدالحی کاکر ناورو.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندیشنې په داسې حال کې څرګند کړي چې د شار چاپیره د اغزن تار پر غزولو وارلمخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی، چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د شار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندری رامنځته کړی ده او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیره بیا بلوچ ملت پاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازي یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشال ریډیو تول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلی دی. د دې په وینا دا مهال په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یو کشتۍ کې له 6 تر 8 پورې کب نیونکي سپاروي او دا ډول شاوخوا 100 لوی کشتیانې دي چې په کې د 15 او 40 په منځ کې شکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر شار د اغزن تار چاپیرول له وجبه د ماهیګیری کاروبار اغیزمن سي.
گوادر شهر مې جہاں پر ماهیګیری ہوتی ہے اس کو باطل کے اعتراف
د گوادر خار د کوهی باطل سیمه چې پکې مایان نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. که تاسو نقشه وګورئ نو دلته د کورونو مشهوره منصوبه سنگار هاوسینګ سکیم، د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهی نیونکو ته ویل کیږي چې تاسو له دې ځای نه 4500 متر لرې ښکار وکړئ، خو مایان د غره په ویخ کې بلاړو اوبو کې دی او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پورا بندیز نه دی لګول شوی، خو لری لری راته اشاره کوي چې دلته مرزه یو لدی ځای نه ولاړ شي، خو زموږ مجبوری دا ده چې ماهیان هم دلته دي او موږ ورپسې ورزو.
یوازې
کبنیون کې نه بلکې د باړ چاپیرول نور خلق هم اندشمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا 300,000 ده او د پلان لمخي د اغزن تار غزولو سره به 200,000 آبادی د باړ بهر او 100,000 د نن پاتسي. درومت د شهر له مرکزه 40 کیلومتره لری په نګوري کلی کې اوسېږي.
دا اغزن تار زمونگ او د خار ترمن جوړی گی. زمونگ دا جون طول تکیه پا گوادر خار تا که بینکو ندی که اسپتالو ندی او که کاروبار یوازی زمونگ نه بلکه دا طولی سیمی تکیه پا خار دا خوست چه کم اغزن تار چول کی گی دا دا شاوندور انکلاو تاپکو او کلو دا کسو پا منز که تیری گی او دوی پا دو دو حسو کی بیشی سکول او جماعتی وی غالی تا ده او نور کورونا بل طرف تا او پا منز که یه تار تیری گی دا دیسی مخلق مجبور دی چه شل یا 15 کیلومتر سفر وکری او بیرتا پا دی کسو که خپلوانو تا ورشی
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته.
موږ دا فکر کاوه چې دا به د ترقۍ یو عمل وي چې ورسره به زموږ خلکو ته روزګار ترلاسه شي، د ځایي خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقۍ وکړي. خو که تاسې اغزن تار غځوئ او هغه هم په داسې یوه طریقه چې له وجې به یې د خلکو تګ راتګ متاثره کیږي، نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لارې څنګه خلاصیږي؟
د کبنیونکو او ځای خلکو د اندیشنو پاړه مشال ریډیو د بلوچستان داخله چارو وزیر زیولا لانګاو او حکومتي ترجمان لیاقت شاوانی ته په وار وار ټلیفونونه وکړل، خو د هغو درېزې ترلاسه نه کړ. لیاقت شاوانی چې کله ټلیفون پورته کړ نو د پوښتنې تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ او بیا هم همدا پوښتنه په واټساپ پر ولېږله، خو د رپورټ ته چمتو کولو تر وخت یې هیڅ جواب رانه کړ. البته کله چې د اغزن تار پاړه بلوچو سیاسی گوندونو اندیشنې راپورته کړې، نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر پر 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلي ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبره تر گوادر باړ تاووي او د پوینا بلوچ گوندونه د مسلې ته سیاسي رنګ ورکوي او د خبره ورځخه بې ځایه یو مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غزولو اقدام پای کوټ کې چیلنج کړي او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکړل سوو حقوقو ضد عمل بللی. های کورټ د دسمبر پر 28 نیټه درخواست د اوریدنې وړ وبللی او د بلوچستان اټارنی جنرال ته وویل چې د دسمبر تر 1.5 نیټو پورې دي په درخواست کې د راپورته سو پوښتنو ځواب عدالت ته وړاندې کړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د خیبر پختونخوا حکومت وای د قبایلی زلو خلکو ته د خو صحی خدماتو رسولو په مخه یې پریکړه کړې چې د هغوی و نور هسپتالونه هم غیر سرکاري ادارو ته وسپاري. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر په 28 د جنوبي وزیرستان شولام روغتون ته ولاړ او د نوي حکومتي پروګرام جاچی واخیست. د جنوبي وزیرستان او مومندو چارواکي د صحت دانوي پروګرام د ولس په ګټه بولي، خو د سیمې ځینې سیاستوال بیا ویره ښایي چې د ښه علاج په نوم به دوی له غریبو خلکو پنډونه روپۍ اخلي. په دې اړه د هارون باچا دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلي ضلعو په هسپتالونو کې د خلکو د علاج معالجې چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي، نوموړي د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته په کتو ویلي چې حکومت به د سیمې په وو نورو هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسر مو غوښتل چې په هسپتالونو کې یې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي، خو هغه په دې ویلو چې اول باید د خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي. له مشال ریډیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبی وزیرستان د سروکای ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر د ډسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په 3 هسپتالونو کې د ځایي خلکو د درملنې چارې بیلابیلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوي دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
درې هاسپټلز دي، یو مولی خان سره هسپتال دی، هغه هم چې کم دی نو ټی ایچ کیو دی، ورسره توی خوله تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، بل شولام تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی. دا درې واړه آؤټسورس شوي دي. جی یو چې دی ایم کے ایس هغه ورکړی شوی دی مرف میډیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنډیشن ته، توی خوله او شولام دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی. دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی، جی میڈیکل اسپیشلسٹ تھی پکے، سرجیکل اسپیشلسٹ تھی، چلڈرن اسپیشلسٹ تھی، گائنیکالوجسٹ تھی، انستیزیا اسپیشلسٹ، دا ٹول برازی دل تک بخبل خدمات اور کئی فیس پناخ لی. 12 ایم اوز دی جی سپورٹنگ سٹاف اور نرسز اگا میلز فی میلز ام لس دا غی تعداد وی. بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی، ایکس رے وی دا غی ٹیکنیشنز وی، پدی کے کلاس فورز اوما غستے کی گی جی. پدا غا سٹاف کی پریارٹی چې د هایرنګ وی هغه لوکلز وی، لوکلز غسته کیږي نو د جاب اپورچونټیز وسره راځي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته په واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحی خدماتو چارې کمې غیر سرکاري ادارې ته نه دی ورکل شوی. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد ګټ هسپتال چارې بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوې دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هیډ کوارټر هسپتال محمد ګټ مونږ پکې هغه پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تر باندې مرفي اورګنایزیشن دی، هغه ته حواله شوې دي. ډېر زیات امپروومنټ هیلتھ فیسیلیټی د سروسز په حواله سره راغلی دی. یو میډیکل اسپیشلسٹ، یو پیډریاټریشن د ماشومانو اسپیشلسٹ، او یو وسره گائناکالوجسٹ د ښځو زنانو د بیمارو اسپیشلسٹ ډاکټره، او یو وسره جنرل سرجن چې اپریشنونه کوي. دا څلور اسپیشلسٹ ډاکټرانو وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانتي پیرامیډک سټاف نرسز دا ټول پکې ډیپلایډ شوي دي. او په هغه کې 24 اورس ایمرجنسی سروسز بالکل فری دي. په مارننګ کې د هغې او پی ڈی کې هم ډېر امپروومنٹ راغلی دی. خلکو ته د دې ډېر زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ ته دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ڈیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ ہیلتھ فیسیلیٹی په حوالے سره دی چې په هغه باندې لکه توجه ورکړل شي.
د لکړو یو اوسیدونکي فضل ودود صاحب د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوښ دی، خو وایي چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل وعده هم باید پوره کړي.
ټول خلک د اغه نمتمن دي. پرور باندې د موټرسایکل اکسیډنټ هم ډېر کیږي. دلته په غره کې چې قادسی کیږي، زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه ټول دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی، صرف یو کمی چې مخصوصو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاویږي. اعلان کې دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال له طرفه ورکول کیږي.
له ممندو د تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلی ته منتخب شوی ساجد مومند د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د لکړو او شاوخوا سیمو تر څنګ له باجوړه هم خلک خپل ناروغان د معیاري او وړیا درملنې لپاره د محمد ګټ هسپتال ته وروړي.
یو خود خلکو دا سوچ چې سیدا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي یا غرنګي خرچه کیږي، نه داسې خبره نشته. دی د محمد ګټ هسپتال ته زمونږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نه زی د باجوړ نه راوړي. ډېر یو ښه ایکسپیرینس دی. زم چې نورم د غرنګي هسپتال چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورکړل شي، زمونږ چې سمرا عوام دي الحمدلله ښه ټیک ټاک ته مطمئن دي.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلي ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وعدې پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړې وي. نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د په خبره په محمد ګټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي.
زمونږ روزګار نشته، زمونږ تعلیم نشته، زمونږ انفراستراکچر نشته. نن چې کوم مرس مونږ سره دلته کار کوي نو هغه فلحال فری اف کاسټ ورکوي. صرف خلک پتیا دات کوي چې کله دنه پیمنټ شروع کی به بت خلکو چږي دا غوړ دا غي می سره ناشتم هغه چې مونږ به د دینه به اخلو. زمونږ د پبلک د پیسې نه لې نو بیا خو به خبره نه ده. خوته خو به معنی سبا علی نو دا به زه کم زنه کوم علاج هیلث او ایجوکیشن دا د سټیټ ذمہ‌داری دی زه ډیر افسوس کوم چې زما ایم این ایس په دې خبره ولې نه دی خبر چې دا پرایویټ دی دا به د خلکو نه داسې پیسې اخلي لکه پرایویټ هسپتالونه چې
خود ممندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازی بې ځای بولی چې ګواکې سمود ورسته به د غیر سرکاري دارو لخوا په چلول کې دونکو هسپتالونو کې ل خلکو زیاتې پیسې اخیستل کیږي د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغه غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري درې کلن قرارداد لاسلیک کوي او هر درې میاشتې پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي مونږ هڅه وکړه چې په ممندو جنوبي وزیرستان کې د حکومتي هسپتالونو چلوونکې ادارې مرف لیوا استازي سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو د جنوبي وزیرستان د سروېکې ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اټکل کیږي د دې ضلع تر 100,000 زیات آبادی با د صوبایي حکومت د صحت له نوي پروګراما ګټه پورته کوي د نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼې ګڼې زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
او اوس هم راځو 19 پروګرام روغتیا او درملنې ته په دې پروګرام کې د ګردې په ناروغۍ او خبري اوري دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري کوربای احمد الله دی
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې بعد د ګردو یعنی پښتورګو یا بډوډو ناروغۍ او ستونزو په اړه خبرې کوو د ګردو یا پښتورګو ناروغۍ علامات د دې د تشخیص او علاج د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه او همدارس له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه ساتلی شي دا او ځنې نورې پښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د سمایل اگین په نوم هسپتال لري هلته ورتللی شي او مشوره ترې هم اخیستی شي ستړي مشي ډاکټر صاحب پروګرام کې هرکلی وي دته
ډېره مننه په الله ګرانو سه خوشاله اوسئ
ډاکټر صاحب د ګردو یا د پښتورګي یا بډوډو د ناروغي چې کومه ده په دې اړه اوریدونکو هم راته ځنې پښتنې را لېګلې دي خو مال زه شروعات د دین کومه چې غواړم چې زمنګ اوریدونکو ته د ناروغي په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ناروغي ده او څنګه کیږي دا
ډېره مننه احمد الله جان صاحب بډوډي ګردا یا کډنی دا د دانی وی د انسان په بدن کې
صحیح
د تشې سره د پښته د لاندې د ملا پرستو یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته دا بعض آزاد دي ته مونږه وایټل ارګنز یا جون ساتون کی یا حیاتی عضو وایو یعنی هغه کې زړه د دماغ د ګرده د ځیګر د سږی دي دا داسې شنه دي کدا د لږ محل لپاره کار پریږي دي نو دا انسان جون ته خطر کې اچي نو په دې علت باندې دا ډېر مهمه ده چې کومه خبره مونږ نن کوو چې زموږ اوریدونکو دا په غور ووي او دا غینه استفاده هم وکړي انده کې
او ډاکټر صاحب دا ګردی چې د دې اصل کې په وجود کې کار څه لکه څنګه تاسو ویل چې دا زړه شو یا زیګر شو یا مازغ لکه دا ضروری حصي دي نو دا ګردو اصل کار څه
احمد الله جان صاحب ګردی بنیادی طور چې دا بدن د صفایي چې کم نظام ده دې مهم کار خدغه دې چې د وینې صفایي وکړي
صحیح
دویم کار چې کوم الله تعالی ګردی ته په غاړه کړی دی هغه دا دی چې په بدن کې چې کوم وینه منډه وهي د دې خپل یو ویسکاسټی یا ټینګوالی وي چې دا هغه نه کم نرنشي او دا یو خاص حد نه زیاته وینه ټینګ نشي نو یو دغه کار کوي. دینه علاوه دا فشاری خون چې مونږ ورته وایو هغه باندې دا نظر ساتي او د انسان د وینې چې کم فشار دی دا صحیح ساتي. دغه سه په بدن کې د اوبو مقدار مثلا یو سړی روزه نیولې یا په سفر دی هغه ته د سکلو اوبه نه ملاویږي او بدن کې د اوبو کمواله دی نو بیا ګرده دریم کار چې دی هغه دا دی چې دا د مثانې نه چې کوم چې ترشی متیازي یا جوابي چې چم شوي جموي نو د هغې نه واپس راواخلي او صفائی کی هغې کې دوباره فلټریشن وکړي چاڼي کی او دغه سه په وینه کې د اوبو چې کم مقدار پکار وي نو هغه ساتي چې وینه زیات ټینګوالي ته لاړه نشي. دا د دې مهم کارونه دي. د دې علامات په انسان کې څه ټیم پیدا کیږي کله ګرده ناکام شي نو انسان ته د دې پته نه لګي. انسان ته هله پته لګي چې دا 50% پورې اتلاف شوی وي یا نقصان رسېدلی وي نو د هغې نه پس بیا انسان ته چې کوم دی په خیټه کې درد پملا کې درد استفراقی کیفیت پیدا کېدل په وینه کې چې کوم ټینګواله دی د هغې زیاتېدل داسې په بعضې صورتونو کې که ګرده کې کاڼې شوی وي یا یوریټرس ته کاڼې راکو شوی وي یا مثانه کې وي نو هغه بیا تشو متیازو سره وینه راځي ورسره پکې. دغه دي بل مونږ ورته هایډرو نیفروسس وایو ګرده اوپړسیږي او د هغې مقابل کې انسان ته چې دی نو ډېر یو ناقابل برداشت درد او تکلیف احساسیږي او ورسره الټیانې هم کیږي. نو عموما خلک په دې کې دوکه شي چې څوک وي د بادګولې درد دی او څوک وي د ګردې درد دی. عام ولس د پوهې لپاره زه دا خبره کوم مونږ ورته رینل پنچ یعنی ګردې له سوک ورکول او داسې سوک نه چې سم په جنګ جګړو کې خلک سوک ورکوي
صحیح
بلکې داسې فشار اچول د اخیری پوښتنه چې کومه ده د دې په مقابل کې شاته که مونږ داسې معمولي سوک ورکو د ډبونې څنګه چې ماشوم مونږ ډبو کله کله یا د خوشحالۍ نه یا شاباشي کې چې څنګه سړی ډبو نو په پلن لاس نه په خولو خاپېړ نه بلکې سوک سره که مونږ د دې ګردې د پاسه فشار واچو سوک ورکو نو دې سره سړک راوچتېږي او درد کېږي. نو دا د ګردې د درد یا په ګرده کې د کاڼې د موجودګۍ علامت د دې علامات چې دي نو هغه دا دي چې تشې متیازې بندېدل متیازو زیات کېدنه یا دې سره بعضې وخت پراسټیټ وشي چې سړی یو ځلې فراغت واخلي لس اته منټه پس ورته بیا احساس کېږي چې ماته بیا تشې متیازې راغلي او سهار چې خوب نه ویښ شي نو دا زیز مونږ ورته وي د سترګو لاندېنه ایسي چې دي دا پړسېږي او دغه سه که فشار ور سره کله زیات شي او وینه زیات ټینګواله پیدا کی نو هغه پزله باندې بیا بوج شي او هغه علامات مونږ ته په خنګرو کې یا د خپو چې کمې گیټي دي
صحیح
د کې بیا پړسو راشي کله داسې صورت راشي نو بیا مونږه د دې ایکس رې کو عکسونه خلو ټیلی ویژنی معاینه وکړو او د ګردې چې کوم افعال دي هغه چک کو وګورو چې په دې کې اوس کم ځای کې مسله ده خدای مطابق بیا تداوی وکړو.
ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه دی حواله سره د دې ناروغۍ علاج بیا څنګه کیږي؟
علاج خو د دې مختلف طریقې کار دی احمد الله جان صاحب. بعضې دا دي چې فرض کړه هایډرو نیفروسس شولو نو دا خو بکټیریل انفیکشن دی او انټي بایوټیک مونږ ورکو او ورسره انټي انفلیمیټری یا دافی سوزش او درد دواګانې ورکو
صحیح
دغه زور سره د ګیس دواګانې ورکو د څنګه چې د ورور ته پوس کړی چې په معده کې ګیس پیدا کیږي نو دا ګیس بنیادی طور معده کې نه پیدا شي بلکې د ګردې چې کم خلیات یې ته مونږ نفران وایو هغه هغه کې پیدا کیږي یا بکټیریا مړ کیږي او هغه د کیس حالت ته بدلیږي څنګه چې یو مرده جسم کچر ته لړ شي هغه سورځې پسوش دیږي که تاسو فکر کړئ
داسې
بکټیریا چې مړه شي نو هغه بچلیږي په بدن کې دننه او هغه ګیس پیدا کوي نو په زمن کې ورسره بیا مونږه دا د ګیس دوایی یا چې کوم د یورینری الکلایزر مونږ ورته ویل لکه هغه اینو پاوډر غوندې راځي یا ساشه راځي اگر گلاس کې واچي هغه جوش وخوري او بیا هغه اوس کو نو هغه سره دغه مړی بکټیریا چې دي دا هلته نه مسانې ته او مسانې نه بیا د جوابي چې په لار بار شي او بدن ټیک شي. یو دا صورت ده.
صحیح.
دویم صورت ده که فرض کیا په ګرده کې کاڼي دي نو که دا کاڼي واړه وي تر 9 ملی میټره پورې نو دا هم د دوایې په ذریعه باندې خارج شي. که فرض کیا دا کاڼي غټ وي نو بیا دا غیر لپاره لیتو ټریپس یو طریقه ده. که دا تر 40 ملی پورې وي یا 10 ملی پورې وي د دې حجم نو بیا لیتو ټریپس یو مشین دی چې هغه د ایکس رې د مشین غونډې کې وي.
صحیح.
خو دا غي ذریعہ چې دا غا شواګان ایکس ریز نه بلکې الټرا ساونډز وي یعنی دا اواز شواګانی وي.
ښه.
هغه لاندې موږ مریض سملو اسوسییشنز د پاره او هغه په ګرده کې دننه هغه کارن ریزه ریزه شي او د شکی په صورت یا وړو وړو ډکرو په صورت کې مسانې ته منتقل شي ولته نه خارج.
ډاکټر صاحب دی ګرده کې د کاڼي خبره تا وکړه دی حواله سره یو څو پښتن راغلي خو ولی او بل پښتنه یو مرګره وای کله ک مثال په توګه د علامات چې څنګه تاسو ویل چې دار اخکار شي یا څلور یا 15 یا درې چا کې د علامات نو په فوري توګه دا ټیسټ کول په کار دی په خپل یعنی مطلب چې تاسو کوم ټیسټ ویل لاړ شي دا ټیسټ کی کنه د ډاکټر چې کمی دی نه متال چې د رنز نه متعلق هغه ډاکټر لاړ شي او بیا غوته ولي کی بیا ول ټیسټ کول په کار دی اول مطلب ډاکټر ل په کار دی کنه ټیسټ وکي.
زه ډاکټر یم خو کما کوم کله داسې علامات پیدا شي نو زه د خپل ځان علاج په خپل نه کوم د میډیکل ایتکس موږ ته د دې اجازه نه راک.
صحیح.
چې زه بیمار شم او د ځان علاج زه وکم نو موږ عموما بیا داسې ډاکټر ته لاړو چې هغه ته دا پته نه چې دا سړی هم ډاکټر دی او هغه ته موږ دا وایو چې را استاد یم یا زمیدار یم خو ما کې داسې داسې تکلیفونه ما ته محسوس شول داسې داسې نو بیا هغه ډاکټر په خپل دا تجزیه ښه کولی شي. خو که یو سړی په خپل سر کول غواړي نو د لخه طریقه دا ده چې دغه چې کوم ټیسټ دی کوي آر ایف ټی چې موږ ورته وایو دا صرف دا نه دی کې موږ د جواب چې نور ټیسټونه کوو د ایکس رو څو قسمونه دي لکه عام ایکس ره ده کې یو بی ایکس ری ده آی وی یو یو ایکس ره ده بیا یو ایکس ره ده چې هغه مونږ یو خاص قسم رنگی د پچکاره په ذریعہ رک کې ورکو بیا ایکس ره کو چای کې دا موږ ګورو چې په ګرده کې ګیر چا پیره گیسز یا گیسونه خو نشته ده.
صحیح.
دا غي دا چې خدا تکلیف نه ده خو په خپل سر باندې دوايان نه خوري ټیسټ خو دی په خپل سر به شک وکي خدا ونه کې جدي په خپل سر علاجو کې ځکه ګرده چې دا وایټل ارګن دی. وایټل ارګن مطلب څنګه چې زمونږه تنفس نظام څنګه زمونږ د دماغو نظام د څنګه د نظام انهضام او اخراج دی نو که ګرده کار پرې دی نو دا بیا مرګونه صورت ته.
صحیح.
په خپل باندې سره کوته نه وای.
اوریدونکو تاسو روغتیا او درملنه خبرونه او رئیس تاسو کوربا احمد الله يم او را سره ډاکټر محمد عرفان الله سم موجود دي. ډاکټر صاحب تاسو څنګه دي ګرده کې کاڼي په حواله سره خبر وکړه چې ګرده کې کاڼي جوړیږي نو یو پښتنه هم دار غلې دي چې دا کاڼي ولې جوړیږي د دې وجه څه چې په ګرده کې دا کاڼي جوړیږي.
احمد الله جان صاحب همیشه چې انسان ته کم تکالیف پیدا کیږي دا د سوچ او د بد خوراکي او لایف سټایل ان د جون چې کوم انداز ده تیرونه ده د وژنې د بیماری خلکو ته راځي. کله هم کله چې په مور پلار کې یا فیملی کې په ګردو کې کاڼي وي نو دا امکان ده چې دای په بچو کې مدا شي اوشي یعنی جنټیکلی اوشي. دا غلط خوراک ده وجه غلط خوراک سه بدریغه اوریځ خوراک بدریغه داسې خوراکونه چې په هغه کې لکه رومي یا ټماټر شول یا سابه شول داسې قسم بل ماننم سلور کلاس اوس کلی دی او رودین کی کسو کم ټلیفون ته غن تاسو ته پوسو کی هغه بسار ریسی او بنه اس کړي.
ها مطلب یو غټه مسله ده
دا ډیره غټه مسله ځکه تاسو مې چې ګرده بیا سکه چې کله وینه ټینګی کنه هغه بیا د مسانې نه واپس او براخلی او دا سه د دې کار چې کم د دې کار د صفای د دوبارګی شي ډبل شي په دې باندې دا وزن یا لوډ د کار دن کول لپاره زه دا وخم. مثال یو سړی زنانه یا نارینه د وزن 1.5 کیلوګرام دی نو 1.5 کیلوګرام لپاره د پدیرش کې ضرب ورکی خو دې نه به 2100 جوړ شي. دا 2100 چې دي دا ملي لیټرز دي یعنی 2 لیټر او په دا 2 لیټر مطلب دا تقریبا 8 ګلاس په سلی لري دا بغیر تند نه کتا سو تند وی او کنه وی نو دا به تاسو سکي ځکه چې د سر چې کم زمونږ لیمفټیک سیستم دی نه در کونو د نن نه چې کم د صفایي نظام دی کله هم چې وینه ټینګ شي صفایي ونشي نو په دې کې ډېر فاضل مواد یا غدرګونو د نن دیوالونو پرون خلیږي او بیا دا غینه فشار خون او شکر او داسې قسم بیماری انسان ته لګي. نو دا د اوبو نسکلو عادت چې دی دا د ګرده د کاڼي پیدا کېدلو یو غټ سبب دی. علت دغه دی چې کله د مثانې نه یعنی تشي متیازي هغه ګرده واپس بیرته راخیږي بدن ته، نو پای کې خو ډېر زیات اکزیلیټس او فضول مواد پراته وي کنه.
بالکل بالکل.
او د ګردو چې کوم دغه پرمیبل پردی دی ډېر نری نری سوري دی چې هغه دا تیرېدو ته نه پرېږدي، خو د مجبورۍ په صورت کې هغه بیا ډایلیټ شي کولو شي او هغه ذرات واپس را پرېږدي وینې ته. خو د هغې مقابل کې بیا موږ ته د سا تکلیف هم پیدا شي، د زړه تکلیف هم پیدا شي، او په بعضې صورتونو کې بیا فټس یا بے هوشي هم پیدا کولی شي سړي ته. اوبه څښل ډېر ضرور دي، نو بیا به ګرده صحت لري. بل ګرده چې دی دا په بدن کې موږ چې کوم خوراکونه کو احمد صاحب، دا بعضې تیزابي خاصیتونه لري او بعضې اساسي خاصیتونه لري. او تاسو به کتلي دي دارو باندې لیکلي هر دارو اخره کې ورسره ایسیډ لیکلي کنه چې دا فلانی تیزاب دی.
بالکل.
دا هغه تیزاب نه دي کوم چې دا خلک تیزاب پیژني چې بیټرو کیا چې یا صفایانې پې کوي یا سوځي، دا ډېر کم مقدار سره وي، دغسې اساسونه هم وي. نو د ګردې یو بنیادی کردار دا هم دی چې د بدن د اساس او د تیزاب چې کوم تناسب دی دا متوازن وساتي. نو دا په هغه صورت کې دا متوازن ساتلی شي چې کله مونږ کافی مقدار کې اوبه څښو، نو که اساس کم وي یا تیزاب کم وي نو دغه اوبه ورسره یوځای کیږي او د هغې مقدار پوره کوي او صحت
خی او سړی حشاش پشان. ډاکټر صاحب، تاسو چې دا د پښتورګي یا ګرده کې کوم د کاڼي په واړې سره خبره کوله چې لکه دا څنګه جوړیږي، هغه تاسو تفصیل سره جواب راکو. بیا که په دې ګرده کې یا پښتورګي کې کاڼي وي، نو د دې علاج څنګه کیږي؟ لکه یو تن یو پښتنه کړې و چې لکه مطلب زما وي په پښتورګي کې کاڼي وو، نو بیا لیزر سره چې ډاکټر هغه وو، نو هغې سره مې ګرده خرابه شو، بیا څه ټایم پس اپریشن یې رالو کو، هغه ګرده رانه مکمل لرې کړله.
لیتو ټریپسی با اوس ذکر وکړو.
بالکل.
لیتو ټریپسی چې هغه د 10 ملی لیټر ملی میټر نه وړو کې کاڼي وی، نو هغه موږ په لیتو ټریپسی باندې ماتو. اوس دا کاڼي چې کله مات شول، نو ما دا خبره موږ چې ګرده اپر لوبز، میډل لوبز، لوور لوبز درې سو کې موږ تقسیم کړی دا. بیا د ګرده چې کم خلیات دي دا د عام غوښې نه جدا دي، نو دې کې دغه ضرورت تیرېدل چې دی دا وخت خلی او دا مسلسل به د ډاکټر د هدایاتو مطابق دوایانې خوري چې په مونږ ورته بیک پریشر وایو، یعنی چې په ګرده باندې د شا د مخه مونږ د اوبو یا د مایاتو په ذریعه داسې فشار واچو چې دغه کاڼي مخکې یوسي یوریټر ته، یعنی د تشو متیازو چې کومې نلی تیریږي د ګردې نه تر مثانې پورې هغې ته او مثانې ته یې ورسي او بیا د مثانې نه دا خارج شي. زمونږ خلک دا کوي چې فرض کې دي ته لیتو ټریپس یو شوله، نو بیا دې دوباره ډاکټر ته نه دی تللی. کله ته تشې متیازي سوځېدلی دي، کله ته تشو متیازو کې تکلیف پیدا شوی دی، خو ته ته چوکې درد نو، نو بس دی بیا ډاکټر ته نه تللی دی، بېغمه شوی دی. نو هغه انفیکشن زیات شولو، چې انفیکشن زیات شولو نو ګردې کار څه دی چې بدن کې د اوبو مقدار ټیک ساتل، د وایټامین ډي مقدار ټیک ساتل، د وینې چې کوم سره خولیات دي دا په کنټرول کې ساتل، د دې ډېر زیات کارونه دي. نو هغه ټول کارونه متاثر شي او د هغې تاثر د وجنه ګرده کې مزید سیکنډری انفیکشن مونږ ورته وایو. یو بل بکټیریا اپرچونیسټک موکشناس بکټیریا چې دی د خوراکونو کې مونږ خورو، نو هغه راشي او هغه به ګرده دننه نه نوره کمزوري کې ګرده به خرابه کړي او لامحاله به مونږ دې ته مجبور یو چې ګرده تنه اخوا کړو. نو هغه رونه خویندې چې کوم پلیتو ټریپس دي دي چې ورته لیزر وایي، نو دا هفته کې ډاکټر غواړي یا 15 ورځې پس غواړي، نو په کار ده چې په هغه مخصوص ټایم باندې دي ورشي، ځکه چې زموږ هیوادونه کمزوري دي او دا ماشینونه مونږ سره کم وي. لکه د پېښور په درې واړه هسپتالونو کې مونږ سره 18 دانی دي. دا اوس تاسو اندازه وکړئ چې د ټولې صوبې آبادي هم دلته راځي، د افغانستان رونه خویندې هم زموږ دلته راځي، نو دا 18 ماشینونه به مونږ کم کم سړي ته رسوو. دې وجنه دي ته مونږ ټایمونه ورکړي چې هغه شیډول هغې سره راځي، نو دې هغه ټایم لر را نه شي او دا فکر کوي چې دا ډاکټران جوړ مونږ پازاوي او دوایي هم دي ورپسې بند کړي، ځکه چې دې ته لږ غوندې سهولت ملو شو، دې دا فکر وکړي په خپل زړه فیصلو کې چې بس زه ټیکې ما ټیک نه وي. او مونږ ابتدا کې دا ول چې د ګردې نقصان انسان ته اله پته لګي چې 500% د لاسه ورکړي وي.
ډاکټر صاحب، د پرهیز په حواله سره پوښتنه کوم، خو دا غینه وړاندې یو دوه پوښتنه موږ ته مرګر را لګلې دي. اشتیاق محسود چې کوم دی، هغه دا پوښتنه کړې دا وایي چې زما په پښتورګو کې چې کوم کاڼي په دواړو پښتورګو کې مې، نو یو کال مخکې مې وایي پی سی این آی اپریشن وکړو، اوس چې تشې امتیاز کوم نو وایي مثانه مې درد شروع کی، او لکه مطلب لکه د سراته محسوسیږي چې لکه څه کاڼي یا څه دغه پکې روان دی، او ځکه چې د ماشوموالي نه لکه زما په ګردو کې دا کاڼي جوړېدل چې دا لکه شروع دی لکه ختمي گینه، نو د دې وای چې څه کول راته په کار دی وسو.
مخکې له دې چې دا جواب ورکړو، یو عمومي خبره چې د اوریدونکو لپاره ډیره لازم ده، هغه دا ده چې د ګردې چې کوم خلیات دي، چې کوم وایټل ارګنز دي، احمد صاحب جون ساتون کې د دې غوښې جدید د بدن د نورو غوښو نه جدا دي. تاسو ورته وګورئ سګی ته، تاسو دماغ ته وګورئ،
بالکل
تاسو ګردې ته وګورئ، زړه ته وګورئ، د دې د غوښې جدید دا د نور بدن د ټیشوز غونټې کې نه دي.
بالکل
د ګردې چې کوم خلیه د دې ته موږ نفران وایو. ها ا دې کې د عام ټیشو غونټې دا خاصیت نشته چې په د فشار راشي او د غوښه واپس خپل ځای ته راوچته شي، چې هغه جوړل کې پاتې شي. کم چې کاڼه دې کې پروتو، هغه په دوايي یا په جراحه یا څه طریقې سره چې دا موږ اخوا کو، نو هغه جوړه پاتې شي. نو د دې مطلب دا شو چې دې خود دې تکلیف نه خلاص شو، خوده به دایمي بیا پاریس کې دغه کانه چې کله د دینه خارج شي یا د جراحه په ذریعه مون واخلو، نو دا بیا مون له بارره ته لګو. احمد صاحب
ها،
او دا غي کیمیاوي تجزیه او کوچ دا د کم قسم خوراکونو نه دا جوړ شوی دی. نو دغه مریض ته مونږ وایو چې تاسو به د دې شهرونو همیشه لپاره ډډه کوی، او زمن کې دا ورته وایو چې لکه د خپل وزن، یعنی د وزن د هر وزن چې دی د هر کیلو په سر باندې 1.5 ملي لیټر اوبه یا 1.5 سی سی اوبه
صحیح
اصلي ریسک ساته کې سکل لازم دي. نو زمون خلک بیا دغه به احتیاطي شروع کی، او بیا مغه اوریچ خوري، رومیان خوري، ساګونه خوري چې کم نه دا جوړیږي
صحیح،
او هغه کوتي کې بیا په مزه مزه راځي راځي جمع کیږي او بیا ته کارنې جوړ شي.
رحمت الله یو بل اوریدونکې د ډاکټر صاحب هغه یو پښتنه را لګلې دا وای چې و ملي چې کومه دغه ډبره لرمه او ګیس هم لرمه، وای دغه د میدې نه ده او کده ډبره نه ده، یعنی میدې ټیسټونه می پاک دي او زیات دوايان می هم استعمال کړلې، خو دغه ډبره چې کوم دغه نه خارجيږي، وای څه وکمه؟
د ټولو رونو خويندو ته مونږه دا خواست کو چې کله هم تاسو د میسج په ذریعه پښتنه لګی، نو نوم او علاقه چې کوم دلته کې ده بودو پاش لري، او عمر او کدی ته وزن معلوم نه، دا ډیر زیات ضروری وی
صحیح.
د مختلف عمرونو د پارم تقاضه د تیپ چدي جدا دي. احمد صاحب تاسو ته تا پتا ده؟
بالکل ډاکټر صاحب،
دا غوښتد مختلف منطقو لکه زمونږ چې کوم د جنوبي علاقې د دلته په مالک جن دي یا تروی دي، هیوی واټر څو ورته مو وایو، نمچین یو بدی د ډیر اسماعیل خان او داسې تر کشمیر علاقې پورې، نو دا موږ ته ډیر ضرور دا معلومات پکار وي چې دا خلک څنګه قسمه وبس کی یا کم خوراکونه کوي. دویم دا دی ته چې کم کیس ته، نو دا غالبا چې مشال ریډیو شروع شوه دی او زموږ دا پروګرام شروع دی احمد صاحب، مسلسل موږ دا خبره تکرارن کوو چې معده کې درې سلور بیماری دي، دا باقی چې څونه تکلیفونه دي، کا کیس ته کاغه دست راځي، کاغه قبض پیدا کیږي، دا بنیادی طور رواني او ذهني مسلو د وجه نه کی، نو دې ورته دا په کار دي دغه ډبره وای مل دا. نو دا د کی بیا دا دي چې د الټرا ساوند شي یا ایکس رو شي، جو کته چې د ګردې په کم ایسه کې پرتا ده، خبره ایسه کې وي او د ته تکلیف نه ور کوي، بس ضرور نشته چې وی چیړي کلان دي سکی وي، نو د دارو په ذریعہ به خارج شي ټیک شو، خو کده ته تکلیف نه ور کوي او د ټلویزیونی معاینه وشي، دا زخم نه پیدا کوي او بلاکټ یا بندش نه پیدا کوي د وینې یا د اوبو په همدرفت کې یا د خوراک په همدرفت کې یا د اکسیجن په همدرفت کې، نو بیا نه د پکار چې دا او چړل شي، بیا دی له پکار چې خپل یو رواني ډاکټر ته ورشي او ال تنه علاج کی چې د دې د معدې کیس او دا شي نه ختم شي.
اوریدون کې د امینه کاکړ وې د پښین نه، ما او زما د ګردو بيماري ده، وې ما ز چې کلا اگي به میو خړل، نو بیا برات ډیر زیات تکلیف وو، نو ډاکټر لالاړه ما واغي بره، مطلب خوړو حواله سبرات خبره کوله، نو اغي ویل چې د سې نور کم خوړه دي چې مطلب اغه زمنګ د درد زیاتولې شو، بل د اوبو بار کې اغه تاسو ویل چې اوبه زیات 2 لیټر کم نه کم، یعنی 8 ګلاس په ورځ کې سکل کپ کار دی، کاویا کیلو وزن پوري، نو مطلب دا وې چې د اگي خوراک سبب ماته مسله ډیره دلنو، دغه واقعي دام د دې مسله کېدل شي.
دا چکم ایڈرینالین گلینڈ دا گردی دا پاسا یو گلینڈ یا پافت لگی دلی
صحیح
نو آغا چکم خوراکونا بالفرض حزم نشی دا گردی دنن چکم پرمیمل ممبرین یا نرے نرے جلائی دی نو آغا دا مسانی تا دا گیس پا شکل یا دا مایاتو پا شکل کی مسانی تا اولی کی اور بحری کی نو چاہتا چی دا تکلیف بھی دا اصل کی دا تکلیف چی کلا گردہ کی رازی نو بنیادی دام روانی تکلیف تے چی دا دل جوہن کی دا کی نی کز اگائی اخرما یا زداشی اخرما نو ماتا پتا چل کی گی نو دی دا پکار دا دا چی دا چر تا سیکیٹرس تا لڑشی کاکر سیبا او آغی سر دا خپل عوارض بیان کی او دا آغی دا ہدایات مطابق خپل علاج جاری ذاتی یو آگائی چی کلا مخور دی کی زیاد مقدار تا ستا پتا دا دا پروٹین دی
بالکل
نو ہر اگا خوراک چاہیے کہ بیا پروٹین زیاد وی او کدا دا گردے تکلیف وی نو بیا خو پکار دا چې کله دا غوخه خوري غوخه کې تاسو ته پته پروٹین زیاد دی چرګ کې زیاد دی نو بیا پکار دا چې دا تکلیف اغه سره راشي او چون کې دی ته اغه سره ناراضی صرف اغه سره ناراضی نو دا دی ته یو رواني تکلیف دی یو خوف دی فوبیا دا چې زدا سی یو کم نو دا سی وکی
او ډاکټر صاحب یو بل پښتنه چې کم دا اغه راغلی دا خاص کرغه د حکیمانو باره کې دا پښتنه کړی دا شعیب الوزیری دی اغه وای چې کوهاټ او یعنی مطلب صرف کوهاټ نه زده ملک نور برخه میا د کم نو الته دای چې حکیمان دی وای اغه وای چې راشه یو د منګ نه علاج وکي او مطلب اغه چې کوم دوايي ورکي په ګارانټي سره به 100% د ګردو کاني چې کوم دی اغه بم ختم شي نو هغه وای چې موږ لاړ شو لکه واقع دا سیدا چې زکه تاسو خو لیتو ټریپ سی ویل چاغه سره دا کیږي نو دا په دوايي سره دغه کانه چې کم دی رجیږي یا وړو کې کولې شي او واقع دغه کیمان لتل سیدی
پښتو او د ټولو جبو په ضرب الامثالو کې یا مترونو کې دا خبر موجود ده تاسو به تصدیق وکړي چې اتر هغه دی چې خلکو ته خپل پتو لګي چې دا خوشبو لري نه چې دکاندار یې ورته بیان کړي
بالکل
تیپ چې دی د تیپ اشتهار کول چې زه داسې داسې د بیمارو علاج کړم دا په ټوله دنیا کې ډېر سنگین جرم دی او دې باندې اوه کاله بند دی تر دې پورې چې یو مستند ډاکټر د 3000 یعنی شپږ مربع فوټ نه زیات لوحه نشي لګولی د خپل نوم دغه به دې لپاره لګی چې خلکو ته تکلیف نه هغه ته پته ولګي چې د سړي کلینیک یا کور یا هسپتال دغه دی هر هغه خلک چې په اشتهار باندې دا کارونه کوي نو دا ټول ټګ دی ټګی کوي او د خلکو صحت سره زیاتې کوي تاسو احمد صاحب یورپ کې ناستی تاسو ما ته وایي چې تاسو په دونه وخت کې چېرته د یورپ په یو دیوال باندې دا شی ولیدل چې بنګالی بابا او د بواسیرو علاج او د ګردې کاڼي او په دمې ماتو او داسې ماتو تاسو چېرته لیدلې دي
بالکل هم نه بالکل هم نه ډاکټر صاحب
خو افغانستان پاکستان کې د بده مرغه دا چل کیږي چې زموږ تعلیمي سویه هغه مره نه ده مونږ دا نه وایو چې حکیمان صاحبان نه پوهیږي کوم چې مستند حکیمان دي د همدرد نه فارغ دي یا د واسې چې کوم د دې میډیکل کالجز دا نه فارغ دي دا پوه خلک دي د واګانې ټیک کار کوي خو دا د اشتهار دوایانې تاسو چې وګورئ زموږ په دیوارونو چې کوم اشتهارونه لګېدي نو سړی حیران شي دا خلک ټول د مردانه کمزورۍ ښکار دي او وخت ته نه رجیږي او ګردو کې کاڼي دي بواسیر دي بل کار اړو په دې هیوادونو کې نشته نو داسې قسم خلکو نه ډډه ساتل ډېر لازم ده
ډیره مننه ډاکټر صاحب د وخت را کول نه زکه زمنګ وخت پوره شو او زمنګ اوریدونکو ته د پښتورګو یعنی ګردو یا بډوګو ناروغي په اړه معلومات ورکول نه
ډیره مننه په الله ګرانو سي
اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي د الله پامان